ساعت خبری رسیدیم. همکارم احمد تکل و نوریاس نوری با استدیو آمدن و با برنامه بعدی با شماستن. خراغ لاست
دیر ازیاد تمنان اکم زرونه منگل پس تلی مشه قدر من آوریدون که تست سلام رندیکم دی نیم ساعت خبری مجله پراپورنو که چه دشبه پایل شوه و باورې چې افغان حکومت وایي له وسلوالو مخالفینو سره به یوازې په هغه صورت کې د سولې خبرو ته کښېني چې له تشدد څخه لاس واخلي. همداراز په یو بل راپور کې به واورئ چې د کډوالو د چارو وزارت وایي اروپا ته د ځوانانو د مهاجرت لړۍ لا هم روانه ده. په دې خپرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه یې زه تاسو ته وړاندې کوم نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونو ته پام وکړئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې وسله وال برید پای ته ورسېد او ټول 15 حمله کوونکي ووژل شول. د پاکستان د پوځ لوی درسیز وایي د کاري دورې له ختمېدو سره سم خپل دنده په نومبر میاشت کې پرېږدي. د ایران ولسمشر اروپا ته د سفر په ترڅ کې نن روم ته ورسېد. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې وسله وال برید پای ته ورسېد او ټول 15 حمله کوونکي ووژل شول. د کندهار د امنیې قمندانې ویان ضیا دوراني ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې چې د سرحدي پولیسو پر څلورم کنډک وشوه، دوه سرحدي پولیس مړه او 15 تنه هم ټپیان شوي دي. وسله والو طالبانو وویل چې دا حمله دوی کړې ده. جمهوری ریاست وایي حکومت به له هغو وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي چې له شخړو لاس اخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمي دا څرګندونې نن په یوه خبري کنفرانس کې د سولې د رسمي خبرو له پیلېدو مخکې د طالبانو د شرطونو په عکس العمل کې وکړې. هغه وویل دغه شرطونه د نه منلو دي. د وایي هغه ډلې چې په موږ غواړي شرطونه کېږدي هغه د افغانستان خلک نشي منلی. طالبانو په قطر کې د سولې د یوې مشورتي غونډې په ترڅ کې د بندیزونو له نړیوالو فهرستونو د خپلو مشرانو د نمونو د لرې کېدو او د ځینو پر سر د ایښودل شوو جایزو د لغوه کولو په ګډون پر خپلو یو لړ پخوانیو شرطونو یو وار بیا ټینګار وکړ. د سولې د بهیر د ګړندي کېدو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون د څلور اړخیزې کمیټې درېیمه غونډه د سلواغې په 12 نیټه په اسلام آباد کې وشي. د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د فیسبوک هغه جعلي اکاونټونه به بند کړي چې د ملي ارزښتونو خلاف فعالیت کوي. د دې وزارت ویان یاسین سمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټولنیزو سایټونو د ناوړه استفادې د مخنیوي په خاطر د قانون نوې طرحه جوړه کړي چې په تطبیق سره به تر ډیره د جعلي اکاونټونو مخه ونیول شي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې د ډیرو جعلي فیسبوک پانو تر شا د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو لاس دی چې هڅه کوي په مختلفو نومونو د افغانانو ترمنځ کرکه راوپاروي. د افغانستان انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه وایي کارونه تر هغو نشي پیلولی چې قانوني خلال له منځه نه وي تللي. دغه کمیټې دغه راز له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دوی د کارونو د پیل په اړه خپل دریز واضح کړي. د دې کمیټې یو غړي فهیم دشتي نن ازادي راډیو ته دا څرګندونې وکړې. دا کمیټه وروسته له هغې له قانوني خلا سره مخ شو چې د افغانستان ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ. د پاکستان د پوځ لوی درسیز وایي د کاري دورې له ختمېدو سره سم خپل دنده په نومبر میاشت کې پرېږدي. جنرال راحیل شریف ته ډیری پاکستانیان د تر ټولو پیاوړي شخص په سترګه ګوري چې د سخت دریځو په وړاندې د پوځي عملیاتو مشري کړې ده. راحیل شریف د ټویټر له لارې په یو پیغام کې چې پوځي ویان یې خپور کړي ژمنه وکړه چې د دندې له پای ته رسېدو وروسته به هم د تروریزم په وړاندې مبارزې هڅې په کلک ارادې او تیاریو سره مخ ته لاړه شي. د پاکستان د پوځ پخوانیو دو لویو درسیزانو خپله کاري موده تمدید کړې وه. جنرال پرویز مشرف هم د نواز شریف د مخکینۍ واکمنۍ د نسکورولو لپاره کودتا کړې وه. د ایران ولسمشر اروپا ته د سفر په ترڅ کې نن روم ته ورسېد. دا له هغه مهال راهیسې چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اټومي موافقه عملي شوې بهر ته د هغه لومړنی سفر دی. له روحاني سره په دې سفر کې چې 15 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې هغه روم او پاریس څخه کتنه کوي. د سوداګرو یوه ډله او هم د تیلو او ګازو د وزیر په ګډون یو شمېر چارواکي ملګرتیا کوي. په پام کې ده چې روحاني به په روم کې یو لړ د سوداګرۍ موافقې د 3.4 میلیارد ډالرو په ارزښت هم لاسلیک کړي. په پاریس کې به هم روحاني په پام کې لري چې په فرانسه کې د الوتکو جوړولو له ایربس شرکت نه د 114 الوتکو د رانیولو قراردادونه لاسلیک کړي. د تاجکستان چارواکي وایي چې تر زرو پورې د هیواد وګړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. دا د هغې شمېرې دوه برابره دي چې له دې مخکې چارواکو یادونه کړې وه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده نن خبرلانو ته وویل چې د تاجکستان یو شپېته اتباع له سوریه او عراق څخه بیرته هیواد ته راستانه شوي او 148 کسان هم هلته په جنګونو کې وژل شوي دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هغه ګواښونه به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاریس اراده کمزوري نه کړي چې هیواد ته متوجه دي. فرانسوا اولان دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا پکې هغه 9 تنه وسلوال ښودل شوي چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې خونړي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې 130 کسان ووژل شول. اولان په نوې ډیلي کې خبرلانو ته وویل موږ به هیڅکله هم اونه بیریږو. هیڅ ګواښ د فرانسې د اقداماتو مخه نشي نیولی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې ورته اړتیا ده. د هغه په وینا دغه تصویرونه یوازې د دغه جنایت عاملین بدناموي. د فرانسې ولسمشر وویل همدغه ګواښ ته په پام سره د دې غوښتنه کړې چې په فرانسه کې د اضطراري حالت دوام وکړي. او مصر نن د هغه پاتون 15 کلیزه لمانځي چې په ترڅ کې د اوږدې مودې مستبد مشر حسن مبارک له قدرت لري شو. په پلازمینه قاهره کې امنیتي تدابیر سخت شوي او د ښار په مرکزي برخه کې هغه سیمې ته چې د ځوانانو او د دیموکراسۍ پلو فعالانو د راټولېدو لپاره شهرت موندلې د تلاشۍ امنیتي پوستې جوړې شوې دي. ولسمشر عبدالفتاح السیسی چې له 2014 میلادي کال راهیسې واګي په لاس کې اخیستي د تیرو دوو ورځو ویناو په ترڅ کې د هر پاتون په وړاندې د کلک اقدام ژمنه وکړه. هغه پروند 2011 کال پاتون ته د درناوي په مناسبت کې وویل چې مصریان او ملکی عصري او پرمختللې دولت جوړوي. داسې یو دولت چې د دیموکراسي او ازادي ارزښتونه پکې خوندي وي.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په اوري چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره به یوازې په هغه صورت کې د سولې پاړه خبري وکړي چې له تشدد او حملو لاس واخلي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په پیکن کې له چینایي چارواکو سره د افغان حکومت د سولې پر هڅو خبري کوي. په هیواد کې د تشدد د پیښو پر زیاتېدو مو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نظر اخیستی. دا کمیسیون حکومت د خلکو د امنیت په ټینګولو مکلف بولی.
دولت هغه خپل مکلفیتونه چې ملي ځمنتیا د بشري حقوقو په اړه باندې لري او د هغو اسنادو په مقابل کې چې امضا کړي د تطبیق لپاره کوچني اقدامات باید وکړي.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې مدعا خبره شربلې چې فیسبوک د ټولنیز یووالي کې د قومي ژبني تعصب وسیله ده.
ډیر شان خلک ګوري چې مثلا تفارقه د قومونو په منځ کې اچي. اګه د شی وګورو ډیر یو جنجالي مسله ته نه جوړي کنځل به خلک کوي.
که وخت وونو نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. زمونږ غږ آزادۍ رادیو اوري. افغانستان حکومت وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره به یوازې د تشدد د پریښېدو په صورت کې خبرو ته کښېني. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت به د سولې خبرې د څلور اړخیزو غونډو له لارې تعقیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګه وایي وسلوال طالبان د سولې د خبرو لپاره د هر شرط له وړاندې کولو مخکې باید له جګړې لاس واخلي. اجمل تورمان راپور راکوي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې په مشورتي غونډه کې د طالبانو د شرطونو تر ویلو وروسته افغان حکومت اعلان وکړ چې له وسلوالو طالبانو سره به د تاوتریخوالي نه ډک عملونو د پریښودلو په صورت کې د سولې خبرو ته کښېني. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې حکومت به د سولې خبرې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزو غونډو له طریقه مخ ته یوسي.
ما با گروه های گفتگو می کنیم، با گروه های آمادگی مذاکرات
مونږ له غوډل سره خبرې او مذاکرات کوو چې تاوتریخوالی پریږدي، تروریستي کړنې پریږدي او هغه څه چې په نړیوالو نورمونو او معیارونو کې دی هغه د سولې د خبرو په برخه کې دی او اصل په توګه ومني. خو هغه ډلې چې په مونږ شرط ایږدي هغه د افغانستان خلک نه مني.
ځوانان او مردم افغانستان قبول نه میکنه.
د طالبانو استادو د قطر په دوحه کې د شنبه او یک شنبه په ورځو په جوړې شوې مشورتي غونډه کې په خپل پوښانو شرطونو ټینګار وکړ. طالبانو غوښتل چې په قطر کې د دوی دفتر په رسمیت وپیژندل شي، له تور لیست څخه د دوی نمونه وایستل شي، له افغانستان څخه د ټول بهرني ځواکونه ووزي، او یو شمېر نور شرطونه چې دوی د سولې د خبرو د پیل لپاره اساسي ستنې ګڼي. په دغه غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې لخوا جوړه شوې وه، د طالبانو استازو یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو ګډون کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي ول چې سولې ته د رسیدلو په خاطر باید دواړه غاړې له خپلو شرطونو څخه یو څه په شا شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي که وسلوال طالبان په رښتینې ډول د سولې غوښتونکي وي، نو باید لومړی له جګړې لاس واخلي. د ولسي جرګې دوهم رسیال محمد نذیر احمدزي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ د افغانستان د سولې لپاره چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي هغه سپار دی کې وي هرکلی ورته وایو، خو داسې اوس طالبانو دغه شرطونه ایښي دي چې موږ تور لیست نه وباسي او جنګ هغه کې موږ هیله توقع دادا چې دا وروستۍ خبرې دي. اول افغانستان یا د سولې په مورد کې د دواړو جانبونو تربند اوربند ضرور ده.
د یادونه ده چې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې دوهم پړاو تیره دوشنبه په کابل کې جوړ شو، او تر هغې مخکې لومړی پړاو یې په اسلام آباد کې جوړ شوی و. ټاکل شوی و چې د دې غونډې دریم پړاو هم په روان لمریزه میاشت کې په اسلام آباد کې جوړ شي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي او یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د جګړې د ختمولو او د سولې د راوستلو لپاره هر هڅه مهمه ده، خو دوی وایي د ښې نتیجې د ترلاسه کولو په هدف په کار ده چې دغه هڅې په سم ډول تنظیم شي.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني پیکینګ ته تللی. ښاغلی رباني په پام کې لري چې لک تر لګه څلور ورځې به په چین کې پاتې شي، او له چینایي چارواکو سره به د افغانستان پر امنیت او سیاسي وضعیت خبرې وکړي. د ښاغلي رباني د خبرو یو عمده ټکی له طالبانو سره د حکومت د سولې بهیر دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر ډیپلوماتانو په حواله راپور ورکړی چې د چین حکومت د افغانستان د سولې په بهیر کې د خپل رول د پراخولو لپاره فشارونه زیات کړي دي. په دې اړه نور حال د فرشتي جلال زئی په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د چین د حکومت له چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړي. د دې خبرو تمرکز به پر دې وي چې څنګه د افغانستان په بحران کې شکیل خواوي د خبرو پر میز راغونډي شي. د نیویارک ټایمز په وینا چین ته د صلاح الدین ربانی سفر څرګندوي چې د پیکینګ حکومت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره په هڅو کې مهم رول لري. د چین حکومت باور لري چې په افغانستان کې د ثبات ټینګښت په مرسته سره وکړي چې خپل سوداګریز مالونه په اسانۍ او کم بیه د جنوبي او مرکزی اسیا هیوادونو ته ولېږدوي. دا به د چین حکومت ته زمينه برابر کړي چې د افغانستان او د منځنۍ اسیا پر سترو اقتصادي پروژو پانګونه وکړي. د چین حکومت همدارس له افغانستان سره په خپلو نږدې پرتو سیمو کې د ایغور مسلمانانو لپاره اندیشنه لري. د افغانستان د چارو څیړونکي بارنټ روبن نیویارک ټایمز ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پایل پر څرنګوالي د خبرو لپاره څلور اړخیزې غونډې چې راتلونکي به د فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې وي، په افغانستان کې د امریکا او چین د سیاسي مشارکت رسمي څرګندونه کوي. د بارنټ روبن په وینا د امریکا حکومت پر کابل یو څه نفوذ لري، او چینایي چارواکي له پاکستان سره د نږدې اړیکو درلودو له امله پر اسلام آباد اغیز درلودلی شي. پر دې اساس دواړه هیوادونه کولای شي چې خپل کړنلاري په افغانستان کې شي هماهنګ کړي. په پیکینګ او ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی سفیر مسعود خان نیویارک ټایمز ته ویلي چې د چین حکومت د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول لوبولای شي. خو نیویارک ټایمز لیکي پاکستان له ډېرې مودې راهیسې له افغانستان سره د یوې ستراتیژیکې سیمې په توګه چلند کوي، او په هیڅ قیمت تیار نه دی چې کابل خپل رقیب هیواد هند ته وروبایلي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
نن خرمه څو وسلوال بریټ کون کې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو یوې قرارګاه ته ننوتل، او هلته پر افغان ځواکونو حمله وکړه. چارواکي وایي چې لنیم ساعت مقاومت وروسته حمله پای ته ورسېدله. 15 حمله کوونکي ووژل شول، او دوه سرحدي پولیس ووژل شول، او دوه نور ټپیان شول. صادق رشتینی د کندهار د پولیسو له ویاند زیا دورانی سره د حملې په اړه مرکه کړي، او په سر کې د پیښې د جزئیاتو په اړه ترې پوښتلې دي.
نن ما یو ولینا بجا د بولدک کوڅوالي د سلوغن فندق واکونش چې د درېم سرحدي لواء اړوند کندهار باندې مخالفین چې مرګ واقعتونه هم په سر پورې تړلي وو. د ترازري بریج وکړي چې په لومړی کارول کې هغه زموږ سرحدي پولیس چې کوم په وظیفو باندې بوخت وو، هغه شهادت رسولی دی هغه سره د دولت د اول او دوهم کنډک تر میا د اول او دوهم قرول تر منځ مشر هدي ځواکونه هم د مقامات سره کړی دی چې شنو د کوپوري د منځ په لیدو دی مشر وسلوال مخالفین چې البته امر د واسکتونه هم په ځان پورې تړلی او کلاشینکو چې چا ولکه څخه استفاده کوله د هدي پورې په مقامات کې لمن ځکه دی البته تصویري عملیات هم په اړه کوي چې په ساحه کې کومل تهدید ونه و چې موضوع سره تصویري شوی دی په دغه برید کې زموږ دوه سرحدي سرتیري چې له ځانه ورتیا شولې وه په شهادت رسېدلې دي او پنځه نور چې له ځانه ورتیا شولې وه تهجن شوي دي چې اوس تر درملنې لاندې دي صحي حالات یې ډاډ وړ دي نور چاته په دغه کې زیان نه دی اوسېدی.
د حمله کوونکو د هویت په اړه څه معلومات شته چې دوی څوک وه؟
تر اوسه پورې د ترستانو یا د وسلوالو مخالفینو په اړه د هویت د څرګندولو په اړه پلټنې نه دي شوي. یوازې تاسو سهار تک چې په ساحه کې بل کوم تشویش نشته، سهار بشپړه د امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. په ساحه کې بل کوم تهدید او تشویشونکي حالت نه لرو. سهار بشپړه تر واک لاندې هم نه ده. د سیمو اوسېدونکو ته هم په شي کې زیان نه دی اوسېدی. یوازې مرجوب له وکوال مخالفین له منځه تللی دي او زموږ سرحدي ځواکونه یو دوه نفر شهیدان او ستي زخمي.
دوراني صاحب امنیتي ځواکونه څه ډول وتپانېدل چې په دغه لاند وخت کې دغه حمله پای ته ورسوي؟
زموږ د تعلیم تربیه کې داوامدار توګه د دې ضرورت په لوړولو وبخه کې سیمینارونه او ورکشاپونه او ځینې مهاله او مهاله کورسونه په لاره کول کېږي. د دې له کبله او دې چې تر مخ آمدګي هم درلوده، البته د کرول او یا د هغه لومړنۍ دروازې چې هغه زموږ سرحدي ځواکونه معزز کړي د پوره چمتووالي سره د پرځای شوي وو او مکمل مجهز وو. په ساحه کې چې دوی ته پر دندو ګمارل شوي وو، نو دغه لامل کېدلی شي چې په لنډ وخت کې د دغه پنځو وسلوالو مخالفینو له منځه وړل او بیا داسې په سرحدي قرارګاه کې چې ټول زموږ سرحدي ځواکونه په طلا او مجهز او مکمل امکاناتو درلودونکي دي.
د کندهار د پولیسو د قماندانۍ ویاند زیاد دورانی او چله ازادي رادیو سره د سپین بولدک د نه غرمې د حمله په اړه چې پنځو وسلوالو د سرحدي پولیسو پر یو قرارګا برید وکړ په دې اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د هم د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. د افغانستان د بشري حقوقو لخپلواک کمیسیون سره مو په افغانستان کې د تشدد د پیښو پر زیاتېدو خبرې کړې. خو له هغه مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه وایي چې د حکومت له کوم اقدام پرته دوی نشي کولای د قانوني خلاف موجودیت کې خپل کار ته دوام ورکړي. د دې کمیټې یو غړي فهم دشتي نن ازادي رادیو ته ویل چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو په اړه د ولسمشر فرمانونو لرات سره د دوی کار ځنډیدلی. لبلخوا د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د نویو پرمختګونو په پام کې ساتلو سره دوی د انتخاباتي نظام اصلاح ته هڅه کوي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل د راپور راستولای.
د انتخاباتي کمیشنونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه له حکومت غوړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پروسې د ګړندیتوب لپاره د منځته راغلي قانوني خلل لمنځه یوسي. د دې کمیټې یو غړي فهم دشتي د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتي کمیشنونو په اړه د حکومتي فرمانونو لرد سره د دې کمیټې کارونه هم درېدلې دي. ښاغلی دشتي دا موضوع قانوني خلل بولي، وایي چې حکومت باید د غوراوي کمیټې او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه خپل دریز روښانه کړي. همدا چې فرمانونه رد شو، لاغه وخت رئیس د غوراوي کمیټې کار درېدلی دی. حکومت ته زموږ وړاندیز دا دی چې موږ په قانوني خلا کې کار نه کوو. زموږ لپاره که یو قانوني لار پیدا شي نو زموږ کمیټه راضي او کار به مخته یوسي. چې تر اوسه هغه قانوني لار پیدا شوې نه ده او که چیرې ټاکل شوی چې دا اصلاحات مخته ولاړ شي او کمیټه هم کار ته دوام ورکړي، نو اړتیا ده چې قانوني خلا له منځه لاړ شي. د انتخاباتي کمیسیونونو د جوړښتونو، صلاحیتونو او دندو په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تقنینی فرمان شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې لخوا رد شوی دی. د غوراوي کمیټه بیا له دې دوه اونۍ وړاندې جوړه شوې او د هغو کسانو د اسنادو په څېړلو بوخته وه چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره یې نومونه لیکلي وو. د غوراوي کمیټې کار داسې مهال درېدلی چې تېره اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د کېدونکو انتخاباتو نیټه هم اعلان کړې ده. د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست بیا د انتخاباتو د اوسني کمیسیون لخوا د نیټې اعلان بې اعتباره ګڼلی او ټینګار یې کړی چې دا نیټه به د انتخاباتو نوی کمیسیون کمیسون اعلانوي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست هم د انتخاباتي نظام په اصلاح ټینګار کوي، وایي چې حکومت په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل کوي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د دوشنبه پر ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د ملي شورا لخوا د فرمانونو رد په دې معنا نه دی چې د انتخاباتي اصلاح په اړه د حکومت زړه نا زړه شوی وي. دی وایي دا چې څه ډول اصلاحات منځته راځي، اوس بېلابېل پرمختللي انتخابونه په لاس کې لرو چې یو په بل پسې هغه ارزیابي او څېړل کېږي تر څو غوره انتخاب ترلاسه شي. موږ د افغانستان د انتخاباتو د اصلاح لپاره هڅې کوو. د راپورونو له مخې د جمهوري ریاست لپاره تیر کړکېچن انتخابات د دې سبب شو چې د ملي وحدت حکومت مشران د انتخاباتي نظام د اصلاح په شرط توافق ته ورسیږي. له دې سره یو شمېر مدني فعالانو ویلي چې د حکومت دننه یو شمېر کړۍ د انتخاباتي نظام د نه اصلاح هڅه کوي تر څو په تیرو انتخاباتو کې شوي درغلۍ او سرغړونې همداسې پټې پاتې شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې لاهم اروپا ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ روانه ده. د دې وزارت یو مقام ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې یو پلاوی د افغانستان د کډوالو له وزیر سره وګوري او پر دې ستونزه به خبرې ورسره وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د ژمی فصل او سړه هوا هم ونتوانېدله چې بهرنۍ هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته د افغان کډوالو د تګ مخه ډاب کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ همداسې روانه ده او تر اوسه یو زیات شمېر افغان کډوال له سختو لارو اروپا ته رسیدلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي صلاحکار حافظ احمد میاخیل د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې یو پلاوی کابل ته راغلی او په دې اړه بالا اړوندو افغان چارواکو سره بحث او خبرې وکړي. هغه زیاته کړه د دې لیدنو او خبرو هدف د افغان کډوالو د ستونزو حل ته لارې چارې لټول دي.
د غیر قانوني کډوالۍ دغه بهیر اوس هم د 2015 کال په شان ادامه لري. تمه ده سبا نه بل سبا د چهارشنبه پورې له اروپا څخه یو پلاوی چې کابل ته راغلی د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې وکړي. تمه ده رسمي مذاکرات په بروکسل کې د راتلونکي اکتوبر په میاشت کې پیل شي.
ښاغلی میاخیل د اروپایي ټولنې پلاوی راتګ ته چې په کابل کې د دې ټولنې سفیر مشري کوي خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې یاد پلاوی بل افغان ولسمشر او یو شمېر نور افغان چارواکو سره په دې اړه لیدنې وکړي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې له 200,000 څخه زیات افغان کډوال په غیر قانوني ډول اروپا ته تللي دي. له هیواد څخه د افغانانو د تیښتې لاملونه دوامدار جګړه او راستربلې په هیواد کې زیاتیدونکې بیکاری بلل کیږي. ویل کیږي چې د ژمي سړې هوا په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو سرپناه ځایونو کې د دوی ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت د کډوالۍ د ستونزو د اساسي حل په هدف یو جامع پالیسي رامنځته کړي. د سمون او بدلون د مدني ټولنې غړي سنگر امیرزاده په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ هیله لرو د حکومت نه چې په دې کې یو ملي اجماع راوړي، د افغانستان د ټولو سیاسي او مدني مشران راټول کی او په دې موضوع باندې خبرې وکړي. دا یو لوی معضله ده.
ښاغلی امیرزاده زیاته کړه کچېر افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې مطلوبو خبرو ته ونه رسیږي، د افغانانو د کډوالۍ لړۍ به همداسې دوام پیدا کړي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانانو پر وړاندې د تشدد د سختو پیښو مخه ونیسي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې د 2014 کال لپاره د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د ملکی وګړو باندې د وسلوالو خونړۍ حمله زیاتې شوې دي. په دې اړه په کابل کې د ازادي رادیو خبريالي مرزي احمدزي له ښاغلي بیدار سره مرکه کړې او په سر کې پروان میلادی کال کې د تشدد د پیښو په اړه ترې پوښتنه کړې.
د کوم ځای چې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې زیات شوې، د خلکو مسلمیت مخ په خرابېدو وي، او د قانون حاکمیت هم پیاوړتیا ونه لري. په مختلفو سیمو کې جنګونه او ناخوالو سره موږ مخ یو. په دې لحاظ باندې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او د نورو ادواو په وړاندې هم تاوتریخوالی پیښې، دغسې مشردې پیښې، یو څو پیښې زیاتې شوې. په دې حساب باندې چې په فاریاب کې دغه شمال شرق حوزه بخصوص فاریاب خبر جوړوونکي او په نورو ولایتونو کې هم د ملکي تلفاتو کچه هم په کابل کې هم په نورو ښارونو کې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، متاسفانه په جنګ کې د ناخوالو سره مخ شو. او په مشرقي حوزه کې تاسو ګورئ چې دا خپل منځي جنګونه چې روان دي د مخالفینو دولت ترمنځ ډېر خلک یې کډوالتوب ته مجبور کړي دي. دا هغه مسایل دي چې دا دولتي مکلفیت ده، هم یو ملي تعهد لري، ژمنتیا لري، او یو نړیواله ژمنتیا لري چې د بشري حقونو دپاره، د حراستو د حفاظت دپاره، د پرمختګ دپاره دولت باید کار وکړي.
افغان حکومت او د مدني ټولنې ځینې فعالان د تاوتریخوالي پر ضد کار کوي. بیا هم په افغانستان کې بشري تاوتریخوالي ورځ تر بلې لوړ ګراف لري. علت تاسې په څه کې ګورئ؟
اول خو دا ده چې د قانون درست نه حاکمیت او هغه پېښې د تاوتریخوالي چې پېښېږي د هغوی صحیح څېړنه د کشفي او امنیتي ارګانونو د خوا نه د هغو کسانو چې د دغو تاوتریخوالو عامل ګرځېدلی شي وګرځېدلي دي، د هغوی نیول و عدالت ته پېښ کول، او د سفرونو او د قوانینو هم تحفظات او زیاتوالی کې باید ډېر کار وشي. په مجموع کې دولت هغه خپل مکلفیتونه چې هم ملي ژمنتیا د بشري حقونو په اړه باندې لري او نړیواله ژمنتیا لري، او د هغو اسنادو په مقابل کې چې امضا کړې ده د هغوی په صحیح توګه کې تطبیق لپاره کوچني اقدامات باید وشي.
بدرس محترم، په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه لري؟
موږ به د تیر په شان یو ځل بیا د بشري حقونو په اړه د اغاهي او د عام پوهاوي پروګرام لړۍ دا ساتو، او په لور پرتو سیمو کې او په مراکزو کې دا غوځي علاقه ګروپونو سره چې د بشري حقونو باندې خپل کارونه ډېر متاثر دي، دا غوځي سره کار کوو. دویم، د بشري حقونو د وزارت څخه به نظارت کوو چې په کوم ټکو کې د بشري حقونو هغه چې دولت په ځان باندې منلي دي او ژمنتیا کړې چې دا منم او د دې مراد کولو په خاطر کار کوم. دریم، د جوړښتونو او د سختارونو او د قوانینو په تصدیق باندې به کوشش کوو چې ترڅو د بشري حقونو تحفظات زیات شي. نور هم
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هر میاشت لسلو زیات داسې فیسبوکي جالي اکاونټونه بندوي چې د ملي ارزښتونو خلاف فعالیت کوي. د دې وزارت چارواکي وایي د ټولنیزو سایټونو د غلطې استفادې د مخنیوي په خاطر د قانون نوې طرحه جوړه کړې چې ورسره به تر ډیره دا جالي اکاونټونه بند شي. یوسف خان زدران له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې پورسته یو څو میاشتو کې د فیسبوک لاره د شخصیتونو ترور او سپکاوی، د ملي ګټو په ضد لیکنې او د حساسیتونو راپرول خورا ډیر شوې دي. د دې وزارت ویان یاسین سمیم د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د جالي اکاونټونو په اړه هر اونۍ شاوخوا ډیر شکایتونه دوی ته رسیږي. ښاغلی سمیم وایي چې د مخابراتو وزارت په دې اړه اندېښمن دی او د ستونزې د حل لپاره د قانون نوی طرح د عدلي وزارت ته لیږلې ده. وروسته له دې چې دا قانون تصویبیږي کارونه زمیږي، زمون کارونه اوس هم هر ورځ دوام لري. زمون هڅه ده چې یو کمیټه جوړ شي ترڅو شکایتونه وڅېړي، د بیان او مطبوعاتو د ازادي اصل هم زیانمن نشي او د خلکو ستونزو ته هم رسیدلی یو. هغه وایي چې افغان حکومت په دې اړه د فیسبوک، ګوګل او یوټیوب شرکتونو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک په لټه کې هم دی ترڅو دا ستونزه له یو سره حل شي وي. دا په داس حال کې ده چې په کار د فیسبوک افغاني اکاونټونه ډیر وخت د حساسو لنفرت د ډکو او د شخصیتونو د سپکاوي اکسونو او لیکنو څخه ډک وي. د پوسټونو بیا د خلکو تبصرې د جنگ له جپو کم نه ښکاری. هر څوک ډیر ژر دیوبل په ضد واقع کیږي او خبره تر ډلو، قومونو، سیاسي اړیکو او ژورو پیغورونو رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلی او دا ادعای هم کړی چې د سیمې یو شمېر هیوادونه له دې لارې د افغانانو ترمنځ د فاصلو د ایجادولو هڅه کوي. خلک په دې باور دي چې په دې کار کې یو شمېر دولتي چارواکي او د ګاونډیو هیوادونو یو شمېر خواخوږي دخیل دي او همدلته نفرتونه زیږیږي. د مجیب الرحمن په نوم د
فیسبوک یو کاروونکی وایي په دې شبکه کې د افغانانو اړوند جالي اکاونټونه دومره ډیر شوي چې اوس په ډیرو باور نشي کېدای.
وختونه خلکو نه لرم چې داسې کارونه ونه کړي او په خپل نامه آی ډي باید جوړ کړي. اگر اوس ډیر شان خلک ګوري چې مثلا تفارقه د قومونو په منځ کې اچي اگر داسې وګورو ډیر یو جنجالي مسله ته نه جوړي کنځل به خلک کوي.
په افغانستان کې انټرنیټي خدمات ډیره سابقه نه لري خو دا غي په تیرا بیا د ټول نیوز سایټونو څخه استفاده او مینه دا برخه خورا تاو دا او د بحث وړ ساتلې ده. اوس کدل ته څوک ډیر سواد هم نه لري خو فیسبوک ته لاسرسی لري او به له کوم شرط ته غواخه او ډار هر څه چو غوړي خبروي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
لتلو مخکې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو د اتلولې په درشل کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په یو تمريني لوبه کې له نیوزیلند سره مخامخ شو. د نیوزیلند لوبغاړو په 34 اوورونو کې مخکې لدی چې ټولو وسوځي 212 منډې جوړې کړې او د افغانستان ټیم